Adiós.
درنو اوریدون که السلام علیکم لدی شوی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوی نن یک شنبه ده دل مریض دیار لسوه چلور نوی ده دل وی اطلسمه او ده 2014 میلادی کال ده فبروری ومه د ازادي رادیو ده نن روزی پا ده لمره خبری مجله که جز اسمت ساروانی ده آصف حبیبی پا تخنیکی همکاری ورندی کوم له وسلوال و طالبانو سره ده سولی ده خبرو ده پیل پا اره ده سلور ارخیزی غوندی ده پریکری له مخدر و مواد سره ده مبارزی ده وزارت ده ادغامی دو ده احتمال او یو شمیر نور موضوعاتو پا ده راپرون لرو لمره ده سات خبرو نواوری د افغانستان او امریکا او افغانستان او ناتو پر امنیتی موافقو نن غونډ جوړی شي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د بلوچستان ایالت د مرکز د پرونی حملې مسؤلیت ومانه او د ایران د سپایس پاسداران یو قمندان وی سعودي دومره زړه نه لري چې سوریې ته پوځیان ولیږي. د خبرونو تفصیل تاکل شویده چه ده افغانستان و امریکا ده متحده ایالاتونو ترمنز ده دو ارخیز امنیتی ترون او ده کابل و ناتو ترمنز ده موافقه پباب غونده جوره شی. دا ده دوغو ترونونو ده تطبیق ده گر کمیسون لمره غونده ده چه نن پا دفاع وزارت که جوری شی. تر غونده وروسته با پا افغانستان که ده بحرانو یو زواکونو عمومی قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکوی. د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې پکې ویل شوي وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویاند صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې وړاندې رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني تر اوسه پورې د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګ والی د دغه ولایت د پاسپورت آمریت ته خبرداری ورکړ که مراجعان یې د کارونو له خند او ځنډ نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والی ویاند توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والی حیات الله حیات د مراجعانو تر شکایتونو وروسته پرون د دغه آمریت د مسؤولانو په حضور کې دا موضوع یاده کړه.
والی صاحب خبرداری ورکړ که دا ځل د پاسپورت امیریت څخه د کارونو د ځنډ له امله شکایت راشي نو د پاسپورت ادارې مسؤولین به څارنوالۍ ته معرفي.
په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حج فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورت ترلاسه کړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانیستل شوی دی. د پراګ په یوه موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانیستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغوني میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغوني دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینک د مسو په کان کې موندل شوي دي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یوه مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
موږ څه وخت اړتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسې ګورئ چې دا خلک دومره کمزوري سوي چې اوس یوازې پر نرمو اهدافو حملې کوي. که خدای کول د خلکو په مرسته به دوی له منځه وړو.
د پاکستاني طالبانو یوه ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران قومندان وای سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه واستوي. فارس خبري اژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستې چې پرونې وویل هغوی ادعا کړې چې سوریه ته به پوځیان ولیږي، خو فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې وړاندې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، سعودي عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر وکړي. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اتمي مسئله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. او یوه بمي چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 1. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 3. کابل اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 1. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 1. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 0. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 0.
ساعت و بجه او و دقیق شوی دازاری رادیو خبرونه ده سهر پا و بجه پیلیجی ده ماشم تر او بجه دوام کوی. به اسلام آباد که تدور ارخیزی غنده دستولی لپاره پروی تره سلا وکره. لبو خدرو موادو سره د مبارزې وزارت له کورنوي چارو وزارت سره دغه وزارت ادغام ګټور نه بولی. خود ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنوي چارو وزارت کې، یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا انقاد کورنوي چارو په وزارت کې مدغم سي.
د سولی د عالی شورا سرپرست وایي باید دا شورا له سمبولیک حالت راووزي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پانې پاتره ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپله درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګندوي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یوه مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت له کورنیو چارو وزارت سره مدغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت یې په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. په ولسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
تاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. پیغام الله قلم یار ساسیا جلال آباد خرڅ خبر کوم. د افغان حکومت څخه زده وختونه کوم چې طالبان سره روغ جوړه حتمی یو کی دغه دوه مشتي خپل موقع ده.
السلام علیکم. د مینه نظر محمد دی کندهار ولایت جړی ولسوالی. ما د مخابراتي شرکت د کارګرانو د دایره چې موږ ته جړی ولسوالی کې انتنونه جکی دلته ټلیفونونه کار نکي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زامل قری محمد اللہ خان خبرکم د فراده ولایت د بلابلک ولسوالی څخه. شکایت مې دا ده چې پر د اردو باندې چې ما څه تک نه شوی هغه وي وطن ته اوانونه کاشکې اسپیجنیان کاشکې وطن خوره د وطن مظلومان او کلیوال په ولې نو دا شکر نه دی. وسلام.
سات و بجی او پنځلس دقیقې شوې. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب نن یوه غونډه جوړه شي. د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي وو د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړ که مراجعین یې د کارونو له ځنډ نه بیا شکایت وکوي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانیستل شوی دی. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل او پنځه دېرش نور ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران قمندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه واستوي. او په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره نن ایران ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوریدلې. خبری مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همداراز د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بسترې دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکي دي او د پنجشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوریده. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس پښ نیوي دوام کوي. په همدې سبا د ماښام له او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو به دا شورا له سمبولیک وضعیت ووځي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واورید.
د افغانستان د سولی علی شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولی د علی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولی علی شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید سیمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبره اترې په مخبوزي د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلاني نومونه اخیستل شوي دي. د سولې علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د علي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرېښېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي او مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منصوبه یو بهترفه شخصیت.
د سولې علي شورا په 1909 هجری لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه، خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا سې زموږ اخلاص ازادي رادیو اوري و بجې او درویش دقیقې شوې. د دې خبرونه په پای کې د ژوند رنگونه هم لرو. د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپل ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج شکایت لري او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چور او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د غزنی والی ازادي رادیو ته ویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړی شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې په ناامن ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې واورئ.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینۍ سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي له همدغو څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. موږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په غږې پیوش مې رسیمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لسته مدیر رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي دری سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له معدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسله والو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسله والو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کېږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج مخنیوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسی دا به ډېر سخت وسی چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
د وزارت وایي چې د منرالي منابعو د قانون متن چې له مخې د غیر قانوني استخراج مخه نیول کیږي جوړ شوی او ډېر ژر به عدلي وزارت ته واستول شي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په درستن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړه. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېده د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهره وکړه. دغه اعتراضونه لمنځنی ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتګ پر خلاف وسول. د جرمني په درزدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندی یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په درزدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورزنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د شهر په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېده یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیځ د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و؟ د هغوی سره چال چلند څه ډول و؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا 60 نفر انجینر وو. ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود، یو له بل سره انجینر انجینر سره هلکانو، هلکانو هم انجینر سره درلود، انجینر هم هلکانو سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. هغه 50 کسانو ټولو لږ اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخر نمره.
خو بیا داسې یو دغه تر د ورته دانې دل زره کې چې یعنی انجینر نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینر به چې باید دینه ما نمرې مخکې شي، یعنی خود چې دا ټمبل دی څنګه داسې پې
استاس په سینف کې جنکې تکړه وی کالکان
سم کې جنکې
اول نمره ګان او دویم نمره او دریم نمره او تر دې اندازې پورې جنکې وی کالکان
نه جنکې
کله فارغ شوي الک او نمره کې جنې
نه جنې
څه فکر کې ولې جنکې تکړې یا جنکې ډې او نمره ګان کې یو الکان نه او نمره ګان کې
انجینر درس وای ډیر درس وای خالکان هم درس وای خو درس وای لکه چې الکان نور د څه کوم مشکل نه لري نو انجینر په وجود چې د کور کار کوي او نور کار نه یي مشکلات به هم درس وای زیاتره وخت خالکان که درس وای به ډیر تکړه کیږي خالکان درس نه وای ډیر
په خپل باندې ته څوم نمره وی
اول کلو کې اول نمره خو بیا اخر کال کې دویمه فارغ شو
ولی دوی مفارقه شوی تنه جنې مخ کې شو یا لکان در مخ کې شو ولی
جنې نمبر یې نه جګې وینه هغه مخ کې
شو آیته درس نو ویني
نه ما درس یې له
نو بیا څنګه هغه در مخ کې شو ترسته
هغه څه چې ما نمبر کم شي
کوم واسطه یا نور څه د خو به کې بران خل
نه هغه جنې واسطه نه وکړي خو بل چا ما نمبر کم کړي خو هغه خپل بیا شاته
کله چې بیا فارغ شي د لکانو لپاره د کار چاپیریال خدای کې د جون لپاره
فلم خو د دې شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته دند نشته دوه لپاره خو بیا ملکانر چیرته وظیفه خسته شي خو انجینر چیرته نشته کورونه اجازه نه ورته قبل محیط سره برابر نه چلته انجینر شکار وکړي